SBS
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 SBS Radio
خغلی عبدالهادی هادی یو نړی مننه چې سپیس پښتو خبرونه تم وخرا ک تاسو سره مې شوې ما السلام علیکم
کور ما بات زما خوشاله
هادی صاحب د اروخا صدودین شپون لمړیننه البته تاسو هم خبرې موږ تاسو ټول خبرې او ټول ته یعنی دا یو ډیره غمیزه پیښه چې پیښ شوې ده ولی هادی صاحب دا چې تاسو شخصي ژوند کې ل خغلی اروخات شپون سره ساسو د ژوند تجربه سوه کول شي خپل دغه روابط په اړه باندې اوس رڼا واچوي.
مهربان است اروخات استاد ساسو د شپون په تیر پیړۍ کې ان د کابل پوهنتون د اکاډمیکو کې کورنۍ یو لږ استادان نو چې دوی پښتو ادبیاتو پوهنځي ته او په هغه وخت کې البته د اجتماعي علومو پوهنځی وو نوې سا ورکړه. دوی هغه استادان وو چې له نویو درسي میتودونو سره له نویو لارو سره د تدریس او د څېړنې له نویو لارو سره بلد وو چې له هغې ډلې نه اروخات پوهان د مین وو، خدای دې وبخښي شجاعي وو، استاد تڼیوال وو، اروخات مجروح. دا هغه ډله وه چې دوی ریسرچ کاوه د پښتو په باب باندې او د پښتو د ادبیاتو پوهنځي هغه لومړني استادان وو چې له نوو درسي میتودونو سره آشنا وو، په خارج کې تحصیلونه کړي وو او اپډیټ استادان وو چې کابل پوهنتون ته راغله او دغه پوهنځي ته یې نوې سا ورکړله. استاد شپون بیا وروسته د 1955 کال له غوبل نه وروسته مجبوره شو چې وطن پرېږدي، ولېږدېږي پاکستان او له پاکستانه دنمارک او له دنمارک بالاخره لاړ سي د وایس اف امریکا په بلنه باندې هلته کار شروع کړ. کلونه کلونه استاد په وایس اف امریکا کې د پښتو ژبې د پروډوسر، راپورتر او خبریال په توګه د افغانستان او د خلکو د مقاومت د دایې جنده اوچته ساتلې وه او هغه د روسانو سره د افغان ملت د مقاومت کلونو کې په ټولو کلونو کې د وایس اف امریکا یو له ډېرو فعالو سیاسي مبصرینو او ډېرو فعالو پروډوسرانو او راپورترانو وو. علاوه پر دې استاد سعدالدین شپون د پښتو داستان لیکنې او په تېره بیا د ناول لیکنې له لومړنیو دوه درې تنو د ګوتې په شمېر استادان له ډلې نه وو چې د پښتو ناول لیکنې ته نوې سا ورکړله. په دې معنا چې ژبه یې ورسره خلق کړله او ناول یې په هغه معنا چې نن سبا په دنیا کې اړیږي هغه پښتو ته معرفي کړه او خپلې خولې توی کړلې او بې شمېره لنډې کیسې او ناولونه ولیکل چې ډېر ښه استقبال شول. مثلا له هغې ډلې نه په تېرو لسو کلونو کې د استاد شینتاغی په پرله پسې ډول باندې بیا بیا چاپ شو لوستونکو په غوښتنه باندې او دا هغه اثر و چې استاد ته ژوند ورکړ. تر شینتاغی د مخه استاد زیاتره د شاعر په نامه او د پوهنتون د استاد په نامه باندې پېژندګلوي درلودله. د شینتاغی له خپرول نه وروسته و چې استاد د یو ښه ناول نګار او ښه کیسه لیکونکي په توګه شهرت پیدا کړه او تر هغه وروسته د هم د خپلو آثارو چاپ ته پرله پسې کار وکړ او خپل ټول آثار یې تر تاک وروسته په چاپ په ګاڼه وپسولل. په وروستیو کلونو کې استاد زیاتره لنډې لیکنې کولې. اول دې چې البته دی په یو ناول باندې لګیا وو چې دمدستي ما ته نوم په یاد نه ده، ما ته په وروستیو ټلیفوني خبرو کې مو وویلې چې لکه چې رانه پاتې شو پنیمایي کې. یعنی په دې معنا چې استاد اوس هم په یو ناول باندې کار کاوه، اما زیات وخت به د تان لپاره لنډکي یادښتونه لیکلې چې طنزي بڼه یې درلودله او طنزي داستاني بڼه یې درلودله چې زیات لوستونکي درلودل او ډېر خلکو تان د همدې استاد شپون د لیکنو لپاره کتو.
صحیح. حدیث صاحب ساسو کله له دوی سره آشنایي وشوه او د آشنایي تر کومه وا آیا په دې وروستیو کې هم تاسو په اړیکه کې وای سره؟
له استاد شپون سره موږ آشنایي تقریبا کورنۍ آشنایي د ثور له غوبل د مخه پښتونه ته غځېږي. په دې معنا چې شپون صاحب زموږ د یو ماما پخوانی آشنا وو او بیا البته دوی عقیدوي اختلافات سره درلودله، مګر له هغه سره سره دوی خپله آشنایي پالله. او بیا چې کله په افغانستان کې د خلقی پرچمی ښاغلو واکداری ته د پای ټکی کېښودل سو او د مجاهدینو تنظیمونه په کابل ور شیوه سول، نو لومړی ځل ما دی په د پوهان صاحب رسول امین په دفتر کې ولیده او بیا مو دغه اشنایي سره وغځېدله تر دې چې کله زه استرالیا ته راغلم نو استاد لومړنی کس و چې تلیفون یې راوکه او همیشه به یې تر هغو چې زه جای په جای کېدلم دی لومړنی کس و چې تلیفون به یې راکاوه چې کارونه دې څنګه سوله، خوشحاله یې که نه یې خوشحاله، او همیشه به یې پوښتنه را باندې کوله. البته بیا چې زه دلته جای په جای شوم نو بیا به یې پوښتنه ما کوله. وروستی ځل دی بستر و د خبرو نه و چې ما تلیفون ور وکړ، او وروستی ځل نه و بکي دی چې کله بستر شو ما تلیفون ور وکړ له مېرمنې سره، زمینه جان سره خدای دې عمر ورکړي، هغې سره وغږېدلم. ډېره خوشحاله وه، ویلې نن ښه ده، نن یې لږ خواړه هم کړي دي او ډاکترانو ویلي چې مازدیګر یې کور ته بوځئ. بیا مې چې تلیفون ور وکړ استاد د خبرو نه و. په درېیم ځل باندې مې دومره خبرې وکړلې چې ویلې انشاءالله ښه زه تلیفون در کوم. له بده مرغه دا تېره یوه هفته ما تلیفون ته لاسرسی نه درلود، فیسبوک دې شیانو ته تلیفون مې ورک کړی و. نن سهار خبر شوم چې د استاد غږ د تل لپاره خاموش شو او دی په دایمي سفر باندې ووته. خدای دې هغه دنیا ښه کړي. او پښتو ژبې لپاره یې ډېر زیات کار کړی دی. د پښتو نثر لیکنې په باب که څوک څېړنه کوي غږېږي، یا د پښتو ناول لیکنې په باب باندې، یا د پښتو داستاني ادبیاتو په باب باندې که څوک غږېږي، هېڅ ممکنه نه ده چې د استاد سعد الدین شپون ژوند او آثارو ته له تم کېدو پرته په پښتو داستاني ادب باندې او په پښتو نثر باندې څېړنه وشي.
حدیث دا چې تاسو هم لیکوال یاست او تاسو ورسره په اړیکه کې وئ، البته ساسو رشته یوه همدا د لیکوالۍ وه او هم نورو برخو کې تاسو ډېر سره روابط لرل، دا څه ول چې ساسو په نظر استاد شپون دغه ارمان کو او هغه نه پوره شوي؟
البته استاد په وروستیو کلونو کې ډېر زیات د وطن ارمان کاوه. استاد البته په ټول عمر کې ما یو ځل یوه ډېره جالبه ټوکه د سره کړې وه، او هغه ټوکې باندې به یوه کیسه مو لیکله، کیسه په تام کې خپره هم شوله، ډېر انکاسات هم پیدا کړل. او استاد به ما ته همیشه ویلي چې په ټول ژوند کې ما بدترینې خاطرې همدا دوه وې. یوه دا وه چې زه دینمارک ته دی د ثور له غوبل نه او د خلقي پرچمي ښاغلو له غوایمنډ نه وروسته د مخه په کابل کې د ملګرو ملتو په دفتر کې د مطبوعاتي چارو مسؤول و، او د دفتر له خوا نه دینمارک ته وای تللی وم چې دفتر تلیفون را وکړ چې ته نور وطن ته نه شي را تللی، او که راشې نو د خلقي پرچمي ښاغلو زندانونو ته به ولېږي، هغو در پسې ګرځي، او ډېره ممکنه ده چې د شهید الوخات شجاعي په سرنوشت باندې اخته شي. د دوی بل ملګری ډاکټر شجاعي د خدای وبخښي چې استاد د کابل پوهنتون، هغه په اولې مرحلې کې خلقي پرچمي واکدارانو له تیغه تېر کړي پولیګون کې، نو دی له کابله بند کړي. ویلې دا یې ما ته ټول د ژوند تر ټولو ترخه خاطره وه. دویمه ترخه خاطره دا وه چې ما په یو وخت څوکړه د مخه تلیفون ور وکړه، او د سره مې په ټوکو باندې دا خبره وکړله چې دی طالبانو ویان دی ما، او ته نور حق نه لرې چې افغانستان ته راشې او په افغانستان کې وغږېږي او کته پورته وګرځېږي او د حکیمت نه په اسلام ملاتړ وکړي. نو دی ډېر زیات خفه شو. وروسته مې چې ورته وخندل د راته په قرض وایي ما د زړه را وچوه، او دا مې د ژوند دویمه خاطره وه. ما فکر کاوه چې بیا کابل لیدل را باندې ودرېد. نو د استاد لوی ارمان دا و چې دی کابل ته انتقال شي او په کابل کې ژوند وکړي. همدا چې سابه پکې وغړېدله د به ځان کابل ته ورساوه، بیا به چې یو میاشت دوه میاشتې کابل کې واوسېده، مریضي به په عذاب کړي، نو بېرته به یې امریکا ته را منډه کړله. اوس یې هم جنازه تابعه نیول شوې ده چې کابل ته ولېږدېږي. کابل کې جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی نن سهار چې زه له خلکو سره وغږېدم، هغو هدایت کړی د خپل فرهنګي مشاور غضنفر صاحب ته او نورو ته چې د ده د تدفین او د فاتحې د مراسمو بندوبست په کابل کې په رسمي ډول باندې وشي. ګورو به چې څه پېښېږي.
صحیح حدیث صاحب، دا چې د ارواښاد استاد شپون صاحب آثار هم ډېر دي او ځانته ځانګړتیاوې لري، څومره د افغانانو ورته لاسرسی دی؟ آیا دوی یعنی دا په اسانۍ سره دا لوستلی او یا موندلی شي او یا نه ځانګړتیاوې لري؟
دوه خبرې دي، هغه افغانان چې زده کړې دي او انټرنیټ ته او رسنیو برېښنایي زو رسنیو ته لاسرسی لري، هغوی په اسانه ترلاسه کولی شي، ځکه یې استاد ټول اثار آنلاین شوي دي برېښنایي ډول باندې په ویبسایټونو کې. او هغه چې په افغانستان کې اوسې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، د استاد اثار پراخ ډول باندې نشر شوي دي، خو اوس بیا په بازارونو کې نایابه دي. مثلا تاسې نشئ کولای دسمه چې یاران پیدا کړئ، تاسې نشئ کولای شنتاغې پیدا کړئ. بیا د استاد خپله بیوګرافي ده چې د په داستاني ډول لیکلی ده، وونه و یو شپون و چې دا د ټول ژوند دغه د سیاسي هڅو د غورځو پرځو داستاني بیان ده، او د افغانستان د روان تاریخ ډېرې برخې پکې رانغاړل شوي دي. په اسانه نه پیدا کېږي، اما په هر صورت باندې د خوشحالۍ ځای ده چې اوس هغه پخواني وختونه نه دي، لکه د مجرو صاحب چې وفات شو آثار یې کم پیدا کېدل، یا شجاعي صاحب چې وفات شو خدای دې وبخښي د هغه آثار بیخي ورک شول، استاد اسد اسماعیل چې وفات شو د هغه آثار له منځه لاړل ورسره، ځکه چاپ شوي نه وو، آنلاین شوي نه وو. نو شپون یوه خوشبختي لري، خپل زیاتره اسناد یو زه فکر کوم چې که یو یا دوه آثار دنه پاتې چې ناچاپوي هغه هم بېرته تدوین غواړي. نو نور آثار یې ټول په چاپو ګاڼه سولل شوي دي، آنلاین شوي دي، هغه چې لوستي دي هغه یې کولی شي ترلاسه کړي. څو ورځې د مخه په سیدنی کې د افغانستان د پوهنتون یو ډېر نامتو استاد پوهان حبیب الرحمان حاله وفات شو. ما د هغه په وفات لومړنی تشویش چې ظاهر کړ هغه دا و چې د حاله په کورنۍ کې داسې څوک پاتې دي که نه چې د ده آثار سره خوندي کړي. متاسفانه د پښتنو لیکوالو په مورد کې هم همدغه تشویش موجود ده چې زیاتره پښتنو لیکوالو افغانو لیکوالو کورنۍ غړي له فرهنګي مسایلو سره یا سروکار نه لري یا ډېره علاقه نه لري، او همدا دلیل چې د دوی آثار بېرته نه راټولېږي، هغه آثار یې چاپ شوي نه وي. زه امیدواره یم چې د البته د استاد شپون په کورنۍ کې داسې ډېر خلک شته چې د آثارو په قدر پوهېږي، او زه مطمئن یم چې هغه به تدوین کې فهرست به کې او د چاپ په ګاڼه به وپسولي. اما مهمه خبره ده چې یو لیکوال یو شی لیکي ډېر ضرور نه ده، او ډېر ممکن هم نه ده چې هغه د بیا د چاپ امکانات هم ولري، د خپرولو امکانات دې هم ولري، تر لوستونکو د رسولو امکانات دې هم ولري. زه فکر کوم چې دولتونو مسؤلیت دا ده چې د لیکوالو آثارو په خوندي کولو کې اقدام وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ په نامه یو وزارت د افغانستان په کابینه کې موجود ده، د دې وزارت یوه وظیفه هم دا ده چې د لیکوالو آثار خوندي کړي، چاپ یې کړي او تر لوستونکو یې ورسوي. زه امیدواره یم چې که د استاد ناچاپ آثار پاتې دا چاپ شي، ضایع نه شي، او د کورنۍ منوره کورنۍ ده، زه ارزومند یم چې د ده د آثارو په ارزښت باندې پوه شي، او هغه د خپرنیزو ارګانونو په واک کې یا د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت په واک کې ورکړي چې
یو نړۍ مننه ښاغلی عبدالهادي هادي دا چې موږ ته وخت
راکړي. ادبی چټه فرهنګي سیاسي چټه سره لمانځي یادونه کوي، او استاد شپون په دې رو دلایلو د دې ارزښت لري چې یادونه وشي او درناوی وشي. کور محبت
تاسو نه هم مننه.
تاسو له SPS پښتو سره یاست.